द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रान रुदन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे نن دے شروع روز کال 2015 دا اگست میاشتې 15 منیټه دا او وخت په پاکستان کې د ماسخوتنه تبری په افغانستان کې دی اونی می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې یو لږ دی دی د وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زما هوش چلی
او زه بختور شاه
هر کلی وایو او اډم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو دا
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې پر روان کال کې جګړو او نښتو نږدې 15,000 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې د ملګرو ملتونو وایاند وایي ښځو او ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسیدلی
هم افغانستان کې رپورټونه وایي ډرون او هوایي بریدونو کې د داعش او طالبانو نږدې 60 غړي وژل شوي او هلته په شام کې د داعش پر ضد جګړې لپاره امریکې ډرون او جنگي جازونه ترکیې ته لیږل پیل کړی دي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سپریم کورٹ لخوا د فوزی عدالتونو او تلسم ترمیم خلاف خواستونو د ردولو د فیصلې هرکلی کړي قومي اسمبلی ته په وینا کې نوموړي نواز شریف ویلي فوزی عدالتونه ترګری ته ماتې ورکوي
اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی
قدر من اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے یوش میری پوچھنا دلی و ساتھا خبری خبرون برخہ دی پڑھوں بھی ساتھو پامرا گردو دا خبرون تفصیل تا دا افغانستان نراغلی رپورٹنا وائی پرون دا پاکستان سرسیل ما ننگرہار بلایت کے دا پٹوشو و طالبانو او دا داعش خڑو پر زد ہوئی بردنو کی نزدی شل دا داعش خڑی او سلویخ طالبانو وجل شوی ملخوا ملگری ملتونا وائی افغانستان کے پروان کال کے جگڑو اور خطو 15,000 کسانوں تا مرگ جوب لڑا دا اور داش میرا دا کال 2014 پا مقابلہ کے زیادہ دا کم چی مرگی نے کال گڑنے شئے وہ ملگری ملتونو ویاند وائی خزو او ماشومانو تا تر بل ہر چا زیاد تاوان رسے دلے دی رپورٹ کے ویلے شو دی چی دا ماشومانو دا وجن شرک کے 1.5% او دا زنانو دا وجن او جوبل کے 2% شرک کے 3% زیاد والے راغلے او د ترکی خارجه وزیر میولود کاوسوګلو نن ویلی دی چې د امریکای ډرون او جنگی جازونه په سویلی ترکی کې انکرلیک هوایی اډې ته رسیدل شروع شوې دي دا په داسې مهال چې د شامی سیمینا د داعش ترهګرو پر ضد عملیات شروع کېدو والی دي ښاغلی میولود ویلی دی چې ترکی او امریکا به ډیر زر د داعش ترهګر ډلې پر ضد سخته جګړه شروع کوي ښاغلی میولود ملیشا ته سفر په وخت خبره کړې ده چرته چې د یوې ځایي غونډې وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره هم ملاقات وکړو ترکی 13 میاشت امریکایي عسکرو ته د ترکی پولې ته نږدې د انکرلیک هوایی اډې د استعمال اجازه ورکړې ده
د پاکستان سپریم کورټ د 13 او 21 آئینی بدلونونو په ضد خواست رد کړی دی د سپریم کورټ 19 کسیزه بینچ مشري جسټس ناصر الملک کوله پکې 11 ججانو د پوځي عدالتونو ملاتړ کړی او ویلي دي په هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو او ترهګرو له فوري سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه ضروري دي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن قومي اسمبلی تر وینا په وخت هم د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی کړی او ویلی دی په هیواد کې جاری د ترګری د ختمولو لپاره پوځي عدالتونه د وخت ضرورت دی
کې غیر معمولی حالات کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی
دوی وی چې غیر معمولی حالاتو کې دغه شن فیصله کیږي او پوځي عدالتونو لوجه به ترخګرې پر ضد جنگ به زور نیسي او د ترخګرو حوصله به ماتې شي
او خو په بلوچستان کې د ترخګرې پر ضد د پوځي عملیاتو پر ضد باندې احتجاجونه شوي دي تفصيلات او د ډیور ډیو خبريال حمید سمسورنه
بی این پی مینگل د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ضد باندې د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه د بی این پی مرکزی غړی غلام نبی مری وویل چې اوسم په بلوچستان سیمو کې فوجی عملیات دوام لري
او دلته چې د بلوچ نسل کشی دي سیاسي کارکنان محفوظ نه دي مسخ شو د لاشونه دي دوی خو مخ خدا ویل چې موږ لا پته خلق راوړو لیکن او استادات فګر زیاتی جي ورس په ورس باندې خلق کړي او نن په بلوچستان کې بدترین فوجی اپریشن دي دا اپریشن دي بند سي دلته او دلته چې کم میگا پروجیکټس نه دي د بلوچ خلکو تشخص د بلوچ وطن دغه د پاره خلاف دي دا شاندي بند سي
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو پټا
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې وروستو د هغه په ځای د ملا اختر منصور د مشر اعلان نه پس دغه وسله واله ډله کې په لویه کچه اختلافونه رامنځته شوي دي. ملا عمر یویشت کلن زوی ملا یعقوب د ملا اختر منصور د مشرۍ نه انکار کړی او پرون د طالبانو لوی مرکچي او د قطر د دفتر مشر سید طیب آغا هم استعفا ورکړې ده. ځینې طالب مشرانو مطبوعاتو ته ویلي د ملا عمر د مړینې وروستو طالبان په ډیرو ډلو کې ویشل شوي دي.
او د هندوستان مدیا پردیش ایالت کې د دو ریل گاډو جنگیدو په پیښه کې خوښ شاسلی رشتنان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. دا پیښه د نهې شپې ناوخته هغه وخت مخې ته راغله کله چې دا دوه اورګاډي د مچاک سیند ته نږدې یو ورکوټي پل نه تیرېدل. هندي چارواکو وینا ده چې په وژل شوو کې شپږ ماشومان، شپږ نارینه او اووه زنانه شامل دي. چارواکي زیاتوي چې د 300 نه زیات مسافران ژوندي بچ کړی شوي او امدادي کارتون دې سره روان دي.
آسٹریلیا چارواکي وایي تحقیقاتي ډله به په هفته نیمه کې معلومات وکړي چې په بحرین کې لیدل شوی د جهاز ټوکړه د ملایشیا د ورک شوي جهاز ده او که د بل جهاز ده. د فرانس او ملایشیا او هم د آسٹریلیا چارواکي بنن د جهاز د دغه ملبې پوره تحقیقات کوي چې د مدغاسکر سره نږدې د فرانس د ریونین جزیرې په ساحل موندلی شوی ده. چارواکو د وړاندې نه دغه ملبې تصدیق کړی چې د بوئنګ 777 د وزر برخه ده چې هغه ډول جهاز دی کوم چې کال 2014 کې د ملایشیا جهاز چې کوالالمپور ته روان وو د هغې په ډول دی. د ملایشیا دغه جهاز MH370 کې 241 کسان سوار وو چې د خپلې لارې نه قصدن ستونکی شو او پس له هغې بې درکه دی.
او د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه د هغه الزاماتو باندې سختې اندېښنې ښودلې دي چې وایي امریکا د ستر جاپاني حکومتي او کاروباري چارواکو جاسوسي کړې ده. د جاپان ستر حکومتي ویان تر مخه وزیر اعظم ابه د امریکا نائب صدر جو بایدن سره د ټلیفون د لارې خبرو کې د تیرونو او په حق له د پلټنو غوښتنه کړې. ویان ویلي دي چې ښاغلي بایدن د پیښې په حق له معافي غوښتې ده. خدای نه دی ویلي چې آیا ښاغلی بایدن د جاسوسۍ د تورونو تصدیق کړی دی او که نه. ویکیلیکس نومي ویبپاڼې لخوا تېره هفته خپور شوي دستاویزاتو تر مخه امریکا په جاپان کې په 15 کمپنو حکومتي وزیرانو او تاجرانو جاسوسي کړې وه.
د جنوبي کوریا د پخواني مړ شوي صدر کیم دای جونګ میرمن نن د شمالي کوریا دوره کوي چې له دغې ګاونډي هیواد سره اوږده دښمني په دوستۍ کې بدله کړي. د میرمن لی هی اتلس کسیزه ډله نن د شمالي کوریا پایتخت پیانګ یانګ ته رسیدلې او پر ضد د جنوبي کوریا کمی پابندۍ هم نه دی اعلان کړي. دوه نوي کلنه پخوانۍ ملکه هیله لري د دوی دوره به د کوریایي هیوادونو د اویاو کالو د جدایي غمونه او دردونه هیر کړي. امکان دی پخوانۍ ملکه به د شمالي کوریا د مشر سره هم ملاقات کړي. او د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای د چین په جنوبی سمندري سیمه کې د سمندري حدونو کشالۍ د چین د خارجه چارو د وزیر سره د آسیان د غونډې په محل راپورته کړی ده. نوموړي ویلي دي د چین خارجه وزیر وانګ یی سره یې په دغه سمندري کشاله ګټورې خبرې اترې شوې دي. چین د جنوبی سمندر په هغه سیمو کې مصنوعي جزیرې جوړول غواړي چې ویتنام، ملایشیا، تایوان او هم فلپاین په دعوی لري. امریکا غواړي چې چین د ایشیایي هیوادونو اندېښنې د دغه سمندري کشالې په اړه باندې ومني. او د زمبابوې عدالت بنن د هغه امریکایي وګړي عدالتي قضیه بیا پیل کوي په چا چې د زمبابوې د مشهور زمري سیسیل د وجلو تورونه دي. زمبابوې غواړي چې دغه امریکایي تن د عدالتي قضیه د پاره زمبابوې تر وغواړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې داسې رپورټونه دي چې د افغانستان په افغانستان کې په ډرون او په هوایی بریدونو کې د داعش او طالبانو نږدې 60 غړي وژل شوي دي. دغه تفصیلات به اخلو د آشنا ریډیو د خبریال نه چې د ختیځ افغانستان لپاره د وایس آف امریکا خبریال دی. زبیح الله غازی صاحب. سلیمه شي غازی صاحب.
مننه ستړي مشي
خیر راغلی
تاسو یادونه وکړل د دغه ډرون بریدونه د ننګرهار ولایت د هسکې مینی ولسوالۍ په دوه ساحو کې شوي دي چې یو د ګورګوري ساحه ده او یو د هارون بابا ساحه ده. دا د هارون بابا ساحه چې دا دغه ولسوالۍ او د پچیرګام ترمنځ یوه ساحه ده چې د هسکې مینی ولسوالۍ پورې تړلې ده. د تیر مازدیګر راهیسې په دغه ساحو د ډرون بریدونه پیل شوي دي په داسې یو وخت کې چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ تودې جګړې روانې وې او د یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقالېدل. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې په دغه بریدونو کې چې د شپږ ډرون هوایي بریدونه په دغه ساحه شوي دي په دې کې لږ تر لږه اویا وسلوال وژل شوي دي چې زیاته برخه وسلوال طالبان دي او لږه برخه پکې د داعش ډله ده چې دوه مهم قومندانان یې په وژل شوو کې شامل دي.
زبی الله غازی صاحب کدا راته وایي چې په دغه سیمه کې په کومه کومه د افغانستان په کومو کومو سیمو کې د خصوصي ډول به وایو د داعش وسلوال فعالیتونه جاری دي؟
بلې، د افغانستان په ختیځ کې دوه هغه ولایتونه دي چې پکې د داعش د وسلوالې ډلې د سر راپورته کولې خبرې پکې بیخي تودې روانې دي. یوه د ننګرهار ولایت دوه زونونه دي چې د خوږیانو زونه او د شینوار زون دی چې په دې کې تقریبا یولس یا دولس ولسوالۍ راځي. په دې کې د داعش د ډلې د راپورته کېدا مسلې خورا ډېرې دي. چارواکو ویلي دي چې دغلته داعش وسلواله ډله د طالبانو سره په جګړه بوخته ده او حکومتي ځواکونه د دغه موقع نه په استفادې سره په دوی باندې بریدونه کوي. نو د ننګرهار دغه دوه زونونو کې د داعش وسلواله ډله ډېره فعاله ده او تازه رپورټونه وایي چې د ختیځ نورستان په دوه یا درې ولسوالیو کې هم د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی او غواړي چې د دغه ولایت په منډول ولسوالۍ کې یو لوی جنگي مرکز جوړ کړي. په کونړ کې د سپتینام خبرې شوې دي د داعش د وسلواله ډلې خو د جنگي فعالیت خبرونه تر اوسه نه دي ورتول شوي. یعنی په دغه درې ولایتونو کې د داعش وسلواله ډلې د سر راپورته کونې مسله ډېره ده. په ننګرهار کې جګړې ډېرې شوې دي.
ډېره مننه ستاسو زبیح الله غازی صاحب.
مننه.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی تاسو د زبیح الله غازی صاحب چې د وایس اف امریکا آشنا ریډیو د ختیځ افغانستان لپاره خبریالو دغه نمو تفصيلات اوریدل چې په کوم سیمو کې د داعش وسلوالو سر راپورته کړی دا په داسې حال چې د طالبانو مشر مولا عمر د مړینې تصدیق شوی دی او دا خبرونه هم دي چې طالبانو چې کوم طالب وسلوال دي دا غوی په ډلو کې هغوی په یو شمېر ډلو کې ویشل شوي دي. په خپل مینځ کې په هغوی کې ډلې جوړې شوي دي. زمونږ سره زمونږ ملګری بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی. ستړی مشي بیروز صاحب.
ډېره مننه بختور شاه.
بیروز خان صاحب څه نظر لرئ د داعش د فعالیتونو په اړه باندې؟ تاسو زبیح الله غازی صاحب خبرې هم واورېدې.
داعش خو په افغانستان کې چې کله هغه مولوي عبدالروف دغه شوی او د دې مشر ټاکل شوی و نو هغه بیا په یو ډرون برید کې غالباً جم په ډرون کې و نو هغه د هغې سره سم د داعش یعنی نوم په افغانستان کې او دغه شانتې په قبایلي سیمو کې د پاکستان چې په پوله پرتې دي د افغانستان سره په دې کې هم پمفلیټونه او داسې د شبنامې خورې شوې. په ښارونو کې هم د پاکستان دننه په ښارونو کې په دیوالونو باندې لیکل میکل شوي دي او دغه خو د فعالیتونو پورې چې کوم هغه دا تعلق دی نو په دې وخت کې په افغانستان کې د داعش داسې شتون نشته یا داسې یو قوت نه دی څنګه چې طالبان دي یا د حکمتیار ډله ده. نو خو د دې کې د اوسنګ چې تاسو د مولا عمر د مرګ نه وروسته چې کوم صورتحال دی او کوم یو منظر جوړ دی، نو هغه کې د طالبانو خپل منځي اختلافونه دغه شانت په ډیرو ډلو باندې دغه ویشل ویشوي دی. یو بل خبره دغه هم ده چې که پچرې د طالبانو په قیادت باندې متفق نشي او په دې کې د کوم غټې دوه ډلې مخته راشي تر اوسه پورې چې داسې راغلي دي، نو دا او په دغه طالبانو کې خپه طالبانو کې د دغه دوه غټو ډلو سره څوک نه تلل غواړي، د مولوي منصور سره او دغه شانتې د ملا عمر د زوی نوم چې پکې مخته راغلی دی او دغه په مرسته باندې نور نومونه هم، نو هغه طالبان کېدلی شي چې هغه داعش ته لاړ شي. او مهمه د هغې دپاره هم دغه ده چې دوی غواړي هم دغه د جهاد په نوم باندې دغه خپل جنگ په افغانستان کې مخکې بوزي. او بیا دا چې د بغدادي ابراهیم بغدادي چې کوم اعلان کړی دی د خلافت، د هغې سره هم دوی ځان تړل غواړي، خو دوی ته به وسلې، دوی ته به نور وسایل، دا د کومه نه کېږي، دغه مهمه خبره ده. او زیاتره د دې فعالیتونه چې کوم دي هغه هم د پاکستان سره په پوله باندې د افغانستان کومې سیمې دي، نو هغه په هغې کې دي، هغه د قندهار نه د بلوچ ته چې کوم د بلوچ سره برید دی هغې نه واخله، دا اوس د نورستانه پورې خبره پکې ده. په دې کې ځای په ځای څوک طالبان دي او څوک داعش دی، خدا ده چې د دوی خپل منځي جنگونه به هم ډیر په مخکې ځي، په تیزی کې به پای کې به تیزی په دې راځي چې د ملا عمر امیر المؤمنین ټاکل، بیا اوس د بغدادي ځان ته خلیفه ویل او د امیر المؤمنین په ځای باندې اوس یو بل امیر المؤمنین راتلل، نو دا به د خپل منځي د دوی جنگونه چې کوم دي دا به یو دا په دې کې به تیزی راځي.
ډیره مننه بیروس خان صاحب.
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. په شام او په عراق کې وسلواله ډله داعش یا اسلامي امارت په نوم چې کوم وسلوال کار کوي، هغوی د دغه هیوادونو په یو شمیر برخو باندې، په اکثره برخو باندې خپله قبضه ټینګه کړې ده. په پاکستان، افغانستان او په خصوصي ډول بیا په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا عمر داغه د مړینې تصدیق شوی دی، داعش یا اسلامي امارت چې کوم وسلوال دي دغه سیمې دپاره څومره یو لوی خطر دی، امریکایان دې ته په کوم نظر کې ګوري؟ دغه تفصیل به رډیو رډیو همکار افتخار حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي چې هغوی د یو شمیر امریکایي څېړونکو سره خبرې کړې دي.
تاسو ته ووایو چې د پاکستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر ویلیام مایلم سره چې کله په دې موضوع باندې ډیو رادیو خبرې اترې وکړلې، نو د هغوی نظر دا و چې اوس حالات چې دي ډېر بې باوري اړخ ته تللي دي. اولنې خبرې دا وکړله چې کومې د امن خبرې اترې د پاکستان په مرسته په ملاتړ باندې په اسلام آباد کې کېدلې، نو د هغې راتلونکي ام اوس چې دی ډېر تت شوی دی، نه پته لګي چې آیا سب کیږي، ملا منصور سه سټراټیجی لري او په ځمکني حالاتو ته که وکتل شي نو کومه داسې د خبرو اترو لپاره واضح سټراټیجی هم د په خپلو وروستیو خبرو کې نه ده خولې. دغه رنگ چې کله د دوینه بیا مونږه په دې باندې پوښتنه وکړله چې ډیر څېړنکاران او نن وال سټریټ جرنل دا یو ډیر غټ اخبار په امریکا کې د انګریزي ژبې ګڼل کیږي او په پاکستان کې په سیمه کې څېړنکاران هم وایي چې که طالبان د غرنګي په دوو غټو ډلو کې وویشل شو نو خطر ده چې په دې کې بیا ډېرې ډلې جوړې شي ورسته، او هغه بیا د دولت اسلامي سره کم چې یو تندره وډله ده او په افغانستان کې هڅه کوي چې خپل اغیز وغورځي پیدا کړي، نو دې کې کېدی شي د طالبانو ځنې خلک تاوی سره هم میلاو شي، ځکه چې د دلته نه به مایوس شي. نو د دې پوښتنې په ځواب کې ویلیام مایلم چې په پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر پاتې شوی دی، ډیو رادیو ته خپل ځواب چي دی صدا سي ورک.
I suspect we will see more defections to the Islamic State. Yes.
دی وی چې زما دا شک دی چې د طالبانو ځنې خلک چي دی نو هغه به د داعش سره یا د دولت اسلامي کم چې دغه تندره وډله ده د عراق او شام د دې سره بیا یو ځای شي. د دوینه مونږه د ډیور اډیو چې کله دغه پښتنه وکړه د پاکستان لخوا چې کم د امن خبرې اترې مرسته کیږي او په اسلام آباد کې راغوښتل کیږي، خو ولې قطر کې هم یو دفتر خلاص شوی او سو کال وړاندې او د خبرو اترو د غزیمواری هغوی ته سپارل شوی وو، نو تاسو څه ګڼئ چې ګنې په دې کې به کم یو اثر چې دی زیات وي، آیا اسلام آباد او که د قطر د دفتر؟ دی دا ویلې چې دا به علي سرګندېږي دغه اثر چې کم یو زیات دی کله چې پاکستان د افغان طالبانو په حق له پالیسی واضح کی او دغه خبرې ترې کم چې په اسلام آباد کې کیږي دا کمې نتیجې ته ورسی، دا په افغانستان کې امن راولي، خو د دې سره وي چې د پاکستان که څه هم دغه د امن پروسې ملاتړ کوي خو د حقانی ډلې په حق لباندې ډېرې پښتنې اوس هم موجودې دي او تور هم دا دی چې پاکستان د دوی مرسته کوي په دې حق لباندې. ویلیام مایلم وای
The attitude of Islamabad regarding the Haqqani network in general is still open to question, and whether they've got the will as well as the power to exercise leverage.
ویلیام مایلم وای چې د پاکستان استخباراتي ادارو او د پاوس چې کومې اړیکې دي او کوم تورونه پې لګي د هغې په رڼا کې که وکتلی شي نو د حقانی ډلې سره اړیکې اوس هم د پښتنو لاندې دي، خو چې کله پورې دغه ختمې شوې ني او د اسلام آباد د امن پروسه چې اسلام آباد یې ملاتړ کوي دغه کومې نتیجې نوي راوړي، نو دا به پوره څرګنده نه شي چې آیا قطر آفس چې دی دفتر چې دی د خبرو اترو هغه ګټور دی او که اسلام آباد. هم په دې موضوع باندې د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ دلته یو څېړنکار احمد ماجدیار چې په خپله د تعلق د افغانستان سره لري خو د دې څېړنې د ادارې لپاره کار کوي، د سره چې په دغه موضوع باندې مونږ خبرې اترې وکړلې چې آیا دا اوس نوی مشر په کوم چې اختلافات دي ملا منصور دی ټاکل شوی د پاکستان سره اړیکې څنګه دي، آیا د پاکستان د پوز استخباراتي ادارو خبره دی منی او کنه، نو په دغه رڼا کې آیا بیا دا ویل کېدی شي چې خبرې ترې به کامیاب شي او کنه؟ د احمد ماجدیار ځواب څه داسې و:
Assumption of leadership of the Taliban by Mullah Ansur would not have happened with some sort of consent within the ISI.
دی وای چې د ملا منصور مشر جوړېدل د طالبانو دا به یقینا چې د پاکستان استخباراتي ادارې د نوم واخیسته ISI د دې د اجازت نه بغیر نوي شوي، او دی وای چې مونږه په دې بنیاد خبره کولی شو چې کوم ورسته غونډې د ملا منصور د مشرۍ لپاره شوې دي نو هغه هم په پاکستان کې شوې دي، نو یقینا چې د پاکستان پوز استخباراتي ادارې د دې هر څه نه خبر دي او دا سیخکاریږي هم چې د ده سره اړیکې دي او کیدی شي چې په شا باندې د هغوی لاس هم وي. دا و د امریکایي څېړنکارانو تجزیه چې تاسو ته مونږه د طالبانو خپل ترمنځ اختلافات او د هغې وروستۍ ورځو کې بیا چې کوم اثرات به وي په دغه باندې وړاندې کول. د سیمې او د نړۍ د امریکا ټول څېړنکاران دا وایي چې طالبان وویشل شو که یو اړخ ته دا موقع پیدا کوي چې دوی اوس کمزوري شوي دي او د افغانستان حکومت باید د خبرو اترو د دغه وخت نه فایده والی، خو بل اړخ ته دا مشکل پیدا کوي چې کیدی شي د دوی ډیر خلک اسلامي دولت اسلامي جنگیالي ډلې سره شامل شي، او دوی مدا چې په ډیرو ډلو کې وویشل شو نو نه سړنکاران وایي چې بیا دوی نه پوهیږي چې آیا دغه خبرې اترې به څومره دوی ته د قبلونه وړوي او څنګه به دا نتیجې راوړي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری دستا سو پام راګرځو. یو بل رپورت پلو ملګری ملتونه وای افغانستان کې روان کال کې جګړو انخطو نږدې 15000 کسانو ته مرګ جوړ لاړول د تر ټولو زیات نقصان په دغه جګړو کې خزو ماشومان تر رسیدلې دي. دغه تفصیل اورو د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړن.
تیر کال له افغانستان څخه د زیاتره خارجي پوجونو د وتو وروسته په افغانستان کې جنگ نور زیات تود سوی دی او تر لرې لرې پرتو سیمو پورې خور سوی. طالب وسلوالو له حالاتو څخه د ګټه اخیستو لمخه جنگ د افغانستان تر هغه سیمو پورې هم خور کړی دی چې په روان جنگي موسم کې پکې نسبتا کراری و. افغانستان کې د ملګری ملتونو د امدادي دفتر کابل کې خپور کړي خپل نیمکلیز ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په عامو خلکو کې 90% مرګ ژوبله د افغانستان په جنو او د وسلوالو ډلو ترمنځ د زیاتو نشوتو له سبب سوې ده. افغانستان کې د ملګری ملتونو د امدادي دفتر مشر نیکولس هیسم وایي چې د بیګونه عامو خلکو 90% مرګ ژوبله د حکومت مخالفه وسلوالو ډلو د لاسه سوې ده. دا مرګ ژوبله د ځایي بارودي موادو د استعمال له سبب سوې. له دې څخه علاوه د عامو خلکو د استوګنې په ځایونو او په ګوته کړل سوو کسانو باندې د کېدونکو حملو په وجه هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده.
I should mention that of the nearly 5,000 civilian casualties, 5,000, there has been an increase in the number of women and children as a percentage of civilian casualties.
هسم وای په عام خلکو کې تقریبا 15,000 کسان د مرګ ژوبلې ښکار سوي دي چې زیات شمیر پکې د زنانو او ماشومانو دي.
We particularly call upon pro-government forces to address the question of mitigating civilian casualties in the way they conduct their operation.
هسم وای موږ سرکاري پوجونو ته په خصوصي توګه وینا کوو چې د خپل عملیاتو په وخت د عام خلکو د مرګ ژوبلې څخه ځان وساتي. موږ د حکومت په لور وسله بند ځواکونو د نور زیات استعمال معاملې ته هم د خلکو پام را ګرځول غواړو. دا وسله بند ډلې د ملیشو دویم نوم دی. افغانستان کې د ناتو د مرستندوی عملیاتو کمانډر جنرال جان اف کیمبل د سه شنبه په ورځ واشنگټن کې خپل یو وینا کې اندازه لګولې ده چې د عام خلکو د 90% څخه د زیاتې مرګ ژوبلې زموار طالب وسلوال دي.
They'll continue to have attacks throughout the country. They'll continue to try to come into Kabul and do what they call HPAs or high profile attacks, and they'll continue to try to take a magnetic ID and put it on a bus.
جنرال جان کیمبل وای دوی په ټوله هیواد کې حمله جاری ساتي. دوی کابل ته هم درنن وته کوشش کوي. دوی د ځایی بارودی مکناتیسی وسله استعمال هم جاری ساتي. افغانستان کې د ملګری ملتونو د امدادي دفتر مشر هیسم د طالبانو په مشرانو باندې ژغ کړی چې په خپلو کړو لوزونو دی عمل وکړي او د عامو خلکو د مرګ ژوبلې څخه دی لاس واخلي. د ټولو فریقو ته دا هم په کلکه سره ویلي دي چې افغانستان کې د امنیت او سولې راوستو د عمل مرسته وکړي چې دا ډول افغانستان کې د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې تود جنگ ختم سي.
دا دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com. چې داسې به لیکئ voanews.com.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. نیمه برخه خبرونه تاسو واوریدله او سوشي بو کې بیا راځو تاسو سره تاسو ته نور خبرونه وړاندې.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
قدر منوریدونکو ډیو ریډیو ته یو واری بیا په خیر رالې. زمونږ خبرونه لا اوس هم جاری ده. یو واری بیا پام شي د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغانستان نراغلی رپورټونه وای ډرون او هوایی بریدونو کې د داعش او طالبانو نږدې شپېته غړي وجل شوي. هلته شام کې د داعش په ضد جګړې لپاره امریکا ډرون او جنگي جازونه ترکی ته لیږل پیل کړي دي. او ملګری ملتونه وایي افغانستان کې روان کال کې جګړو او انخطو نږدې 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ملګرو ملتونو وایاند وایي ښځو او ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسېدلی دی.
In the number of women and children as a percentage of civilian casualties.
The Pakistan Wazir Azam Nawaz Sharif the Supreme Court la fa da pauzi adalatuno aw atalsam tarmim khilaf khwastuno da radawlo da faisale har kale kade qami samlay ta pa wayna ki Nawaz Sharif poili pauzi adalatuna taragare ta mate barkawi.
Is faisle se dehshatgardi ke khilaf jang ko takwiyat milegi aur dehshatgardon ki hausla shikni hogi.
اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان راغلي رپورټونه وایي پرون د پاکستان سره سیلمه ننګرهار ولایت کې د افغانستان د پټو شو طالبانو او د داعش تغړو پر ضد هوایی بریدونو کې نږدې 40 د داعش غړي او سلویخ طالبان وجل شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې پر روان کال کې په جګړو او نښتو کې 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او دا شمیره د کال 2014 په مقابله کې زیاته رقم چې مرګنې کال ګڼل شوی وو. د ملګرو ملتونو وایاند وایي ښځو ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسېدلی. رپورټ کې ویلی شوي دي چې د ماشومانو د وژنې شرح کې 13% او د زنانو د وژنې او ژوبل کېدو په شرح کې 30% زیاتوالی راغلی دی. او د پاکستان سپریم کورټ د 13 او یوشتم آئینی بدلونونو پر ضد باندې خواست رد کړی دی. د سپریم کورټ 19 کسیزه بینچ چې مشري یې جسټس ناصر الملک کوله پکې 11 ججانو د پوځي عدالتونو ملاتړ کړی او ویلي دي په هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو او ترهګرو له فوري سزا ورکولو دپاره پوځي عدالتونه ضروري دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم نن قومي اسمبلۍ ته بیان په وخت د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی کړی او ویلی دی په هیواد کې جاری د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوځي عدالتونه د وخت ضرورت دی. او د افغانستان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې وروستو د هغه په ځای د ملا اختر منصور د مشرۍ اعلان نه پس دغه وسلواله ډله په لوړه کچه په خپل منځ کې د اختلافونو ښکار شوې ده. د ملا عمر یویش کلن زوی ملا یعقوب د ملا اختر منصور د مشرۍ نه انکار کړی او پرون د طالبانو لوی مرکچی او د قطر د دفتر مشر سید طیب آغا هم استعفا ورکړې ده. طالب مشرانو مطبوعاتو ته ویلي د ملا عمر د مړینې وروستو طالبان په ډیرو ډلو کې ویشل شوي دي. او د ترکی خارجه وزیر میولود ویلي دي چې د امریکې ډرون او جنگي جازونه په سویلي ترکی کې ان سرکلک هوایی اډې ته رسېدل شروع شوي دي. دا په داسې مهال چې د شامی سیمې نه د داعش ترهګرو پر ضد عملیات شروع کېدو امکان هم دی. د آسټرالیا چارواکي وایي تحقیقاتي ډله به په هفته نیمه کې معلومات وکړي چې په بحر هند کې لیدل شوی د جهاز ټوکړه د ملایشیا د ورک شوي جهاز ده او که د کمبل جهاز. د فرانس او ملایشیا او هم د آسټرالیا چارواکي به نن دغه جهاز د ملبې پوره تحقیقات کوي چې د مدغاسکر سره نږدې د فرانس د ریونین جزیرې په ساحل موندلی شوې ده. چارواکو د وړاندې نه دغې ملبې تصدیق کړی چې د بوئنګ 777 د وزر برخه ده چې هغه ډول جهاز دی چې کال 2014 کې د ملایشیا هغه جهاز په شان دی چې کوالالمپور ته روان وو. او د جنوبي کوریا د پخواني مړ شوي صدر کیم دای جانګ میرمن نن د شمالي کوریا دوره کوي چیرې دغې ګاونډي هیواد سره اوږده دښمني په دوستۍ کې بدله کړي. د میرمن لی 13 کسیزه ډله نن د شمالي کوریا پایتخت پیانګ یانګ ته رسېدلې او پر ضد یې جنوبي کوریا کم بندیزونه نه دي لګولي. 92 کلنه پخوانۍ ملکه هیله لري د دې دوره به د کوریایي هیوادونو د 70 کالو د جدایي غمونه او دردونه د دغې د وګړو نه هېر کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو، خو تر ټولو لومړی ورزو ورځپاڼو یا اخبارونو کې کوم مهم خبرونه راغلي دي کتنه ورته کړی ده د ډی ریډیو همکار مختار خلیل.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره حالې ځلې کوونکې تونلاري تحریک آی ایس آی ایل چې د دولت اسلامي په نوم هم مشهور شوی دی، د شام راقه ښار خپل صدر مقام اعلان کړی دی. د انګریزی او د عربی ژبو مشهور ټی وی نیوز چینل الجزیره د خپلې ویب پاڼې په یو تازه ګڼه کې د دولت اسلامیه د خودساخته خلافت په دارالخلافه راقه کې د دننه حالاتو په باب له د نامتو خبریال لارن ویلیمز یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ چاپ کړی دی. د رپورٹ سرخط ته د شام د رقنه تختیدلی ماجر وای پرقه کې چې کوم نظام نافذ کړی شوی دی دا اسلام نه دی. لارن ویلیمز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې دولت اسلامیه په خپل دارالخلافه رقه کې سخت شرعي قوانین نافذ کړی دي. د دې ترمخي قصوروارو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي چې د مرګ سزا هم پکې شامل ده. د دې سختو سزاګانو په وجه چې رقه کې دا وخت کمه قلاري د ډیر خلک دا د یو لوی فساد پیش خیمه ګڼي. د رقه نه ترکی ته د تختیدلو کسانو وینا ده چې دولت اسلامیه یا داعش د رقه په اولسي معاشره کې د خپلو خپو مضبوطولو پوره وس چار شروع کړی دی. دولت اسلامیه په خار باندې د امریکې د جاری بمبارۍ باوجود د خار خلکو سره خپل رابطه تړلې ساتلې ده، بجلی بحال کړې ده، په سړکونو لګېدلې د ټریفک اشارې او نښې تازه رنګ کړې دي، ټیکسونه یې لګولې دي، یو نوی تعلیمي نظام یې نافذ کړی دی او یو سخت او ناترسه عدالتي نظام پکې کار شروع کړی دی. رپورٹ زیاتی چې د دولت اسلامیه په پولیس کې زیاتره خارجي جنگیالي شامل دي. دوی د سلورو سپایانو په ټولي کې لارو کوسو کې پیاده گشتونه کوي. پولیس د خلکو ګیري ناب کوي او د وړو ګیرو خاوندانو لا یا چې چا صفا اجامتونه کړی وي اغولا سخت صداګانی ور کوي. د خزو د پاره سر نه تر خپو پورې توره بورقه په سرور لازم کړی شوې ده. زنانه پولیس هم د رقه په لارو کوسو کې ګرځي. د دوی د سخت دریزه د لاسه ډیرو خزو خپل کورونه پرې خو دي. د رقه نه ترکی ته د تقتیدلی خیدر نومي یو شامی وینا ده، زما خزه د شپږو میاشتو نه کورا نه ده وتی. لارن ویلیمز په الجزیره وب پاڼه چاپ شوی خپل رپورٹ کې دا هم لیکلی دی چې راقه کې د دولت اسلامیه نوی حکومت د امریکې په ځینې سامان بندیز لګولې دی. په دې کې ایپل ټلیفونونه، سیګریټ او نور ممنوع سامان شامل دی. رپورٹ زیاتی چې دولت اسلامیه په تعلیمی مت کې یو نوی نصاب متعارف کړی دی او د ساينس، تاریخ او د آرټس د مضمونونو په ځای یې صرف اسلامیات او عربي مضمونونه نافذ کړي دي. د رقنه په زرګونو شامیان تختیدلی دي چې زیات پکې د کمشمیره مذهبي فرقو خلک دي. په دوی کې عیسایان او شیعاګان هم شامل دي. کم عیسایان چې په رقه کې پاتې شوي دي په دوی جزیه لګولی شوې ده. رپورٹ لیکي چې رقته د خارجي جنگیالو یو بهیر ورمات ته. په دوی کې د شمالي افریقي، د عربی ژبې ویونکي او د فرانسیسي، روسي، اردو او د انګریزي ژبې ویونکي هم شامل دي. د خار په کوسو کې د لیبیا، مراکش، تیونس، فرانس، چیچنیا، افغانستان او د غربي ملکونو نه ورغلي خلک په درنو ډلو کې آزاد ګرځي را ګرځي. لارن ویلیمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د رقه خار خلک د شام د لانجې د سیاسي اواری د نراوتو او د سلورو کالو راسي د جاری جنگ لوجې اوس ډیر ستومانه شوی دی. په دې سبب د رقه ځین خلکو د دولت اسلامي لخوا په خار کې د انتظامیه په بحاله خوشحالي ښکاره کړې ده. خو د شام د ډیرو خلکو په نیز په رقه کې موجوده سخت دریزه نظام د دوی د اعتدال پسند خوی خصلت او اقدارو خلاف دی، ځکه چې د دې د لاسه په ګرد رقه خار کې د ویرې او شکوکو شبهاتو فضا خوره ده.
قدرمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډی ریډیو ته غوږی، تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان سپریم کورټ د یویشتم او د اتلسم آئینی بدلونونو پر ضد باندې چې کوم خواستونه جمع شوي وو چې ګنې دغه د واپس واخیستلی شي، د هغې پر ضد دغه خواستونه سپریم کورټ رد کړي دي. څېړونکي هم دا وایي چې په پاکستان کې چې کوم سیول عدالتونه دي، غیر فوزی عدالتونه دي، هغوی اکثر د ترګرو لخوا د هغوی د ویرې، د هغوی د دړکو له وجې هغوی په ډاډه زړه سره فیصلې نشي کولای، نو فوجي عدالتونه د دې لپاره هم ضروری دي. دغه باندې سیړونکو کم نظر لري، تفصیل وړاندې کوي د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین چې د سیړونکو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي.
د سپریم کورٹ دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې پوځي عدالت په پنجاب صوبه کې روان کال شپږ ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې وه، خو بیا وروسته د پاکستان بار کونسل له طرفه په عدالت کې دغه فیصله ځنډولې شوې وه. د پاکستان پارلیمان تیر کال په مرکزي ښار پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته د یوویشتم ترمیم د لاندې پوځي عدالتونه جوړ کړي وو. په دې حقله د هائی کورٹ وکیل اکبر هوتی ایډوکیټ وایي چې دا د پاکستان د پارلیمان اکثریتي فیصله ده.
لیجیسلیشن نفس جوړ شوی دی، او دغه پارلیمان چې دی نو هغه د ټول ملک د ټول وطن چې دی نو د ولس نمائندگی کوي، نو په دې بنیاد باندې پارلیمان چې دی نو دا یو سپریم حیثیت لري، او د پارلیمان د قانون سازی په رڼا کې د فوجي عدالتونو په دې بنیاد باندې جوړ شوی دی چې دوه کالو دپاره به دا کار کوي، او د دهشتګردۍ یا ترهګرو مخنیوي او هغې به تسکرچ کوي. د خپلو فیصلو په بنیاد پارلیمان د سپرمیسي د ساتلو یو ډېر ښه فیصله کړې ده.
خو د قانون ماهرین دا هم وایي چې د ملک دننه آئین یو سپریم حیثیت لري، او په آئین کې په خصوصي توګه د انساني بنیادی حقونو په حواله واضح شیکونه هم موجود دي. ماهرین وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د ملک دننه سیول عدالتونو ته د سیکیورټي یو غټه ستونزه هم راپیښه ده، او د دې سره سره د ملک دننه د امنیتي چارواکو له طرفه په ثبوتونو راغونډولو ملزم ته د رسیدو په حواله هم سخت مشکلات مخې ته راځي. په دغه ادارو کې په سینسي بنیادونو باندې صحیح پلټنې مخې ته نه راځي، او کراشي هم خو بیا وروستو د گواد غیر موجودگی په وجه باندې ترهګر د عدالتونو نه خوشی کړی شي. په دې حق لا پخوانی د سیول عدالت قاضی لیاقت علی ایډوکیټ ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې اکثره په پوځي عدالتونو کې د شک فائدې نه ورکول کیږي، خو بیا هم په ملک د امن راوستو لپاره د پوځي عدالتونو په ذریعہ ترهګر ته سزاګانې ورکول ضروری دي.
کوم حالات چې د عمل تیریږي، بیا په کوم حالاتو کې چې عدالتونه کمزور دي یا ناکام دي، یا د سیکیورټي مسله ده، یا د دهشتګرو طرفه تھریټ دي، عدالت سره زیات افسران دغه ځای ته درېږي، چې دوی ته هیڅ عدالت سره کوم لږ سزا ورکوي. پوځي عدالتونه باندې دا ریزرویشن چې مطلب دی چې پالیسیزم باندې زیات دا چې بس معمولي ثبوت هم ولاړ شو، نو هغه چې کوم د بینفیټ اف داوډ یو بین الاقوامي اصول دی، هغه دې په خپلې خواري کوشش لري چې بسونه د شګرې ضرورت به ختم کړي. خو پر عمل خبره ده، زما په خیال کې عمل به دې سره راځي، ځکه چې کوم سړی مطلب چې بدې معاملو کې انوال دی، هغه ضمانت شي یا خبرې شي، نو هغه نور هم انکرج شي، او داسې وشي د ملک د امن او امان په حواله سره چې کوم دی نو ډېر دورست نتایجي، او انشاءالله په پاکستان کې بډې ورځ کې نارمل زندگی شروع شي.
یاد دی وی چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم په دې فیصله باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده، او ویلي دي چې دې فیصلې سره به د ترهګرو حوصلې کمزوري شي، او ترهګري به خپل انجام ته ورسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، مردان.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورٹ چې خواستونه رد کړې دي د دوو ترمیمونو پر ضد باندې، چې یو یوویشتم آئینی بدلون چې دا غې د لاندې په هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ شوي، او بل د اتلسم چې کوم آئینی بدلون دی چې دا غې د لاندې صوبو ته خپلواکي ترلاسه شوې ده، دا غې پر ضد باندې هم خواست رد کړی. اتلسم آئین سسیز دی کمی گٹی صوبو تا داغی نتر لاسا کی گی داغی بانی مو سو شوی بے اولان دی دیو ریڈیو خبریال پیر ولا چا سر خبری کڑوی
دا پلسم آئینی بدلون کم چنن سپریم کورٹ برقرار ساتلی دی، دا دی خلاف درخواستونا رد کری دی. دا بختار شاہ سر دا وریدن کلا پار دا منگوری چی دا پا کال 2000 کی پارلمان منظور کرو کلا چی دا پاکستان پیپلز گون حکومتو، او دا دی بدلون دا لاند چی دی نو دا خیبر پختنخوا نم ورکڑی شیو سوبا سرحد تا دا یو گتا وا دا کامپرستو گوندونو لپارا دا سوبے لپارا دا خیبر پختونخوا لپاره، دې کې چې کوم د نن 15 کال مخکې د دغه ایلي بدلون په ضد کوم درخواستونه دایر شوي، نو په هغه کې یو خو دغه نوم هم د دغه نوم بدلول هم چیلنج کړی شو، او بل د اپلسم ایلي بدلون د لاندې د ججانو د ټاکنې چې کوم طریقې کارو په اعلی عدالتونو کې د هغه طریقې کارم چیلنج کړی شو، او بل د دغه اتلسم آئینی بدلون د لاندې چې کوم سیاسي ګوندونه د خپل چې کوم دي په انتخاباتو کې کوم مینډیټ ملاوي دی او د هغې د بنیاد باندې دوی د ښځو لپاره مخصوص سیټونه دي په قانوني سمیه ته دوی بیا راولي خپل زنانه غړي هغه طریقه کار هم چیلنج کړی شو یعنی د زنانو په پارلمان کې مخصوص سیټونو باندې راوستل او دریم چې کوم دی کې د نسم آئینی بدلون د لاندې د اختیار چیلنج شو نو هغه د یو پارټۍ مشر سره اختیار چې دی چې د دې پارلمان یو غړی د پارټۍ سره چې تعلق لري او هغه د دې سره اختلاف کوي او د خپل پارټۍ پالیسۍ خلاف اوس ورکوي نو بیا د پارټۍ مشر ته دا اختیار وي چې هغه الیکشن کمیشن ته یو خط ولیکي چې دغه پارلمان د دغه غړي چې دا دی داخلو ګرځول شي نو دا اختیارات هم چیلنج شوي او بختور شاه صاحب د اتلسم آئینی بدلون په ضد چې کوم دغه درخواستونه 15 کال وړاندې دایر شو چې کله 7 کال سپریم کورټ د یوشتم آئینی بدلون په ضد اورېدنه شروع کړه نو ورسره اتلسم آئینی بدلون په ضد درخواستونه دغه هم شروع کړه او نن چې څونه هم درخواستونه دایر شو د اتلسم آئینی بدلون خلاف نو هغه هم سپریم کورټ ټول رد کړی دي او اتلسم آئینی بدلون چې په کال 2009 کې په کوم شکل کې پاس شو نو هغه د ساتلې د بختور شاه صاحب
پیر ولا شاه صاحب کله غوندې دا وایي چې وړو صوبو ته د اتلسم آئینی بدلون د لاندې کم محکمه به وایو چې رااله لخکاره غټه غټه محکمه چې هغه سره صوبې پاغې کې خود مختار شي یو ډول
بختور شاه صاحب د کال 1903 او یا چې کوم آئین او پاغې کې چې ویل شو یو لیست پاغې کې کنکرنت لیست ورته ویل کیږي او پاغې کې دا اعلان شوی چې داسې محکمه یا داسې وزارتونه چې کوم بلس کاله پس صوبو ته حواله کیږي نو هغه تر د کال 2009 پورې نو حواله کړی شوی په کال 2009 کې چې کله خپل سمایي بدلون پاس شو نو د دې لارې صوبو ته ډیر خود مختاري ملو شو صوبو ته ډیر زیات هغه حکومت ملو شو کوم واده چې دوی سره په کال 1903 او یا آئین کې شوی وا او چې کله د خپل سمایي بدلون په ضد درخواستونه دایر شو هغه وخت به زمون کمپرست ګون سره خاص کړ دا وامین شتل ګون د مشرانو سره خبرې کړي نو هغه به دا خبره کوله چې کو سپریم کورټ د دې خلاف څه فیصله ورکړه او یا د سعودي د نوم بدلولو په بزټ څه فیصله ورکړه نو هغه به د سخت عکس العمل ښکاره کولو خبره هم کوله خو راځي هغه اندېښنې چې دي هغه هغه چې کوم تشویش نو هغه نن د عدالتي فیصله کې ختم شوی دی او عدالت اتلسم آئینی بدلون چې دی هغه په خپل ځای باندې برقرار ساتل دی
ډیره مننه تاسو پیر ولا شاه صاحب
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درمنو ریدون کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په قبایلی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بدلون په خاطر باندې د لسو سیاسي پارټو یو غونډه یا یو الاینس جوړ شوی دی چې صدارت یې اخونزاده چټان ته ورسپارل شوی دی او دغه ډلې جنرال سیکرټری ظاهر شاه صافی دی دوی کم ژمنې لري کم بدلونونه دوی غواړي چې قبایلی ولسته ورکړي تفصیلی اورو د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن نه چې خبري اترې کړې دي د خونزاده چټان سره او هم ظاهر شاه صافي سره
اخونزاده چټان ډیور ډیو ته ویل چې دوی به د سیاسي لارې د قبایلی سیمو مسایل حل کړي او د نوې ډانچې سره به د دوی اواز لا نور قوي شي
او زه ټول نه اول ټو کوار د سیون کې دومره بدلی راوستل دي چې مونږ په ملک کې د خپل حق حاصل شي زمنګا چې کوم قانون تاریخي پاره کې چې کوم قانون سازي کیږي چې دغه اطلاق په قبایلو باندې کیږي د دې سره سره موږ بلدیتي الیکشن غواړو د موږ د پیمرا رولز پاتا علاقې ته غزول غواړو چې زمنګ کوم آی ډی پیز به شوې دي او زمنګ کوم قانونونه به دي شوې دي چې دغه ازاله وکړي شي او اخیرا نه خبره ده کله گورنر چې کوم کمیټي جوړه کړې و دغه چې کوم سپارښت دی موږ هم مسترد کوو او دا مطالبه کوو چې د انډر لپاره په قبایلو کې ارڅ کې جنګ لري د قبایلو په مرزه کې
په قبایلی سیمو کې د نور لسویو نه د افسیار قانون لاګو دی او د نور هیواد په شان ورته آئین نه دی غزول شوی. او ظاهر شاه ساپی وای چې آئین نه غزیدو مطلب د انساني حقوقو نه محرومه ساتل دي.
آئینی حقوق لنه ور کوي، آئینی حقوق کې انساني حقوق هم دي، نو انساني حقوق هم لنه ور کوي. نو بیا که زه دا په نور الفاظو کې ویم، نو زه به دا ویم دا چې انساني حقوق چې ور کوم خو انسان به ورته مخکاري، ځکه چې انسانان وي، انسانانو خو حق وي چې انساني حقوق نه ور کوي، نو خو د انسانانو په نظر به ورته نه ګوري. ډېر زیاتی د قبایلي ولس سره روان دی، دا قبایلي علاقې چې کومې دي ټولې ګډې وډې پرتې دي، کالا ترغو پرتې دي، خلک چې کوم دي راغلي دي په کیمپونو کې پراته دي، ډېر د بیا ځای ژوند تېروي، ډېر ښایسته پښتانه، ډېر د حیاو د عزت ژوند دی په خپل وطن کې تېرو.
سیاسی اتحاد غړي وای چې په ملکی کچه د دوی سیاسي ګوندونو مشران قبایلی سیمو کې اصلاحات او راوستو ته راضی دي، خو بعضی قوتونه یې په لاره کې خندان جوړی. او د اتحاد اطلاعاتو سیکرټر نثار مومند وای چې دوی به په راتلونکي کې په احتجاجونو لاس پورې کوي او په عام ولس یې غږ وکړو چې د دوی ملاتړ وکړي.
ته همدا اپیل کوو چې یاره کله مونږ دې پروګرام لپاره مخکې راوځو، ایډیجیټیشن چلو، جلسه کوو، جلوس کوو، نو د عوام باندې دا غږ کوو چې دې مونږ سره په دغه پروګرام کې چې د ټولو خلکو نه زیات چې دا خلک متاثره دي، نو مونږ دې ته وایو چې دغه پلیټ فارم دی، سیاسي پلیټ فارم دی، تاسو دې کې راشئ او دې کې مرسته وکړئ.
ماهرین وایي چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ زیاتېدو یو شمېر نورو وجوهاتو سره سره یوه وجه د هغه ځای خلک د انساني حقوقو نه محرومه ساتل هم وو، او دغه ځای خلک مجبور کړل چې د وسلوالو ډلو په لور د انصاف لپاره وګوري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په بلوچستان کې سوداګرو دړاکه کړې ده چې هغوی به شټر ډاون، هړتال، هغه هړتال چې خپل دوکانونه به بندوي، او دا هړتال په دې وجه کوي چې وایي چې موږ باندې ود هولډنګ ټیکس، هغه ټیکس چې په پیسو باندې لګول کیږي، د هغې پر ضد باندې دوی احتجاجونه کوي. او دړاکه کړې ده چې دوی به په ټول ملک کې د دغه پر ضد باندې خپل احتجاجونه کوي او مارکیټونه او دوکانونه به بندوي. تفصیلات یې اورو د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سرحدینا.
تاجرانو لخوا اعلان شوی د دغه کاربندی سره سره د تاجرانو سازمانونو احتجاجي لاروینونه هم په مختلف شهرونو کې په دغه مهال راایستلی وو، او د حکومت څخه د بینکونو سره پر هر قسمه لین دین باندې 0.3% ټیکس، کم چې مخکې 0.4% وو، او بیا راکم کړل سو د ختمولو غوښتنه کوله. د احتجاجي لاروینونو پس دغه تاجرانو احتجاجي غونډې هم وکړي چې ورته د تجارانو سازمانونو غړو په خپلو ویناوو کې هم پر حکومت سختې نیوکې وکړي چې دغه یو ظالمانه ټیکس دی، حکومت یې فوراً برته واخلي. په دغه مهال ځای تاجرانو وډیو ریډیو ته څه دارنګه وویل.
کم چې دی یو ټیکس موږ عاید کړی دی، دا که 0.001 ته راسي هم موږ دا نه منو. دا ټیکس په دنیا کې یو ځای نشته چې په خپل امانت پیسې چې په بینک کې ږدي او په هغه باندې د تاسو ټیکس کاټي. ټول پاکستان تاجران د دې خلاف دی، او نن په بلوچستان سره په ټول پاکستان کې د دې خلاف هړتال دی، کاربندیز دی، او موږ به درڅو هغو پر خپل احتجاجونه جاري ساتو چې موږ حکومت برته په دې مجبوره کړنی چې هغه دغه کم کانتور قانون چې پر موږ لاګو کړی دی دا واپس نه یې اخیستی.
تاجران مختلف اومد کې مختلف ټیکسونه حکومت ته ورکوي. دا وخت که تا معلومه ده چې موږ په یوټیلیټی بلونه کې موږ جنرل سرچ ټیکس، اکم ټیکس، لیکن دا غټ ټیکسو باوجود حکومت دا یو ناروا ټیکس پر موږ باندې مسلط کړی دی. نو ځکه د ټولو پاکستان تاجران دا فیصله کړې ده چې نن موږ په ټولو پاکستان کې او په ټولو صوبو کې زموږ نن کار بندیز دی.
خو دغه ټیکس د حکومت لخوا هغه حکومتي اقدام بلل شوی دی چې د پاکي وزیر خزانه اساق ډار په وینا پکښت سته باندې کوچني تجاران د ټیکس په دایره کې راوستل دي. خو تجاران د حکومت دغه اقدام نه مني، او دغه حکومتي اقدام په ضد دا وخت په سخت احتجاجونو لاس پوري کړی دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadeewaradio.com.
اوس اداریه چې د واشنگتن د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خزانه محکمې د حزب الله په دریو عسکري مشرانو او د حزب الله مشرانو سره جوخت تعلق ساتونکو یو کاروباري تن باندې تازه بندیزونه لګولې دي. په دې کسانو دا بندیزونه د حزب الله د ګوند د شام بشار الاسد سره د جوخت ملګرتیا کولو یا د حزب الله په عالمی سطح د ترهګر سرګرمو په وجه لګولې شوې دي. حزب الله د ایران د مفاداتو د پاره کارکونکو تنظیم ګڼل کیږي او دا امریکای یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې ده. حزب الله په شام کې د جنگ انخطو د ډومبې ورځنه د بشار الاسد خپډاګه مرسته کوي. د شام دننه اړې غړې د کال 2011 د مارچ نه د اغه وخت نه شروع شو کله چې اسد د حکومت خلاف د مظاهرو په خونړۍ طریقه د چقولو کار ته لاس واچولو. د شام جګړې اوس د خانه جنگي شکل اختیار کړی دی او اسد پکې د خپل مخالفینو خلاف د کیمیایي وسلو او د بیرل بمونو استعمالول شروع کړی دي او خلک یې ولګو توند ته نیولې دي. په تیرو څلورو کالو کې د شام پر خانه جنگي کې د 2,150,000 نه زیات شامیان قتل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. د ترهګرۍ په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې تازه رپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې حزب الله سره د اسد حکومت تعلقات ورځ تر ورځه په خوږېدو دي هر کله چې شام کې جنگ جاری دی. د امریکای د خزانه محکمې چې په شام کې د حزب الله په فوزی عملیاتو کې د پیوستون ساتلو او د حزب الله په فوزی کارونو کې د لاس امداد کولو په سر په کومو دریو عسکري مشرانو بندیزونه لګولې دي. د دوی نامې دادي مصطفی بدر الدین، ابراهیم عاقل او فواد شکر. کاروباری کم تن باندې چې بندیزونه لګولې شوې دي د عبد النور شالان نومیږي. د چا چې حزب الله سره جوخت ناسته پاسته ده او حزب الله د وسلو په سوداګانو کولو کې او د دې وسلو حزب الله او د حزب الله شامی اتحادیانو ته د رسول په کار کې ډیر اهم کردار ادا کوي. د دې کارونو لسبب د دې سلورو واړو کسانو که امریکا کې سجیداد وی یا که دا جیداد د امریکایانو په ولقه کې وی دا بند کړی شوی دی او عام امریکایان دی خلکو سره لین دین کولونه منی کړی شوی دی. د امریکای د خزانه محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حزب الله خلاف دا تازه بندیزونه د هغو بندیزونو د سلسلې ځینې تازه بندیزونه دي کوم چې د امریکای حکومت د حزب الله د خونړو ترهګرو کارونو په جواب کې په حزب الله لګولې دي. د خزانه په محکمه کې د ترهګرایو د مالی مخبرای په باب لا د امریکای نائب قائم مقام وزیر ایڈم زوبین ویلی دی چې د حزب الله د ترهګر ګوند په حیثیت نامزد کول دا خبره په ډاګه کوي چې امریکا به د ترهګر کارونو لپاره د حزب الله د هدف کولو عمل جاری ساتي. امریکا به د حزب الله د ټولو مالی وسیلو ډونډ لګول هم جاری ساتي، هغه که د خیراتي کارونو لپاره د رقمونو راټولولو په شکل کې دي یا د جرایم پیشه خلکو د سرګرمو په شکل کې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.